حالا نوبت اسدالله لودین رسیده با دست پر از خبر.
دیر من نه خاقل مرزبان.
پی یو استودیو غرمنه خبری خبرونه.
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان کابینه نوی غړي به ډیر ژر د باور رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د بې پولې ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي د کابل د شتبرچي کې هغه روغتون تړي چې وروستیو کې بریت پرې وشو. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې تر 8 میلیونه و 1 لک واوښتې. له دې سره سره امریکا بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات بحث پکې کیږي. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لورې پر سوریې نوې بندیزونه له نن څخه عملي سي. د خبرونو تفصیل. نن د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې کې ګډون کوي چې د ناټو سازمان اړوندو مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناټو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او له مخې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه پرمختګونه بلل خوټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمند دی او باید له افغانانو سره همکاري وسی. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزر نن چاشم په ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې متقبلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. ښاغلی آزر زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بود.
دیوی وسلواله طالبانو تیرش په د اقچه ولسوالی په بالا حصار او جبر شهید امنیتی پوسټو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ملی اردو 12 سرتیری وژل سوي، 15 تنه چپیان دي او 4 سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. شغلی ازر زیاته کړی چې په دې نشته کې 15 طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبریال لیکي چې د اقچې بالاحصار په سیمه کې یو مهم امنیتي پوسټ ده چې د چارواکو په خبره څو ځلې د طالبانو او بیا د افغان ځواکونو لخوا نیول سوې ده. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې دا پوسټه یې نیولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشتو راپورونه هم ورکول کیږي. زموږ غلازه د ریډیو اوري تم د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریه نوی بندیزونه سرلنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شو دل سوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخاوني ولسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي کلی کرافت تیر ورځ د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې اسد باید د امنیت شورا هغه پریکړه لیک عملي کړي چې د اوربند انتخاباتو او سیاسي انتقال غوښتنه پکې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې وړاندې هم د سوریه پر حکومت بندیزونه لګولې وو. د واشنگتن په نوې بندیزونو کې هغه کسان، ادارې او شرکتونه چې د سوریه له حکومت سره سوداګري لري شامل دي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو په نوې بندیزونو کې د اسد د رژیم پلویان لکه روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ډله هدف دي. د سوریه حکومت د هیواد ډېری سیمې له یاغي ډلو بیرته نیولې دي، خو ادلیب سیمه او ځینې نورې د کوردانو تر واک لاندې سیمې هم د حکومت له کنټروله وتلې دي. خو د ترکیه پاوز د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د کوردی یاغیانو مرکزونه پناه شکړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون 12 وویل ځنګړي ځواکونه یې د حواله لارې انتقال سوي دي او جنگي هليكوپټر او پوځي درون یا بي پلوټ الوتکه به یې د ټایګر کلا په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند چې ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه د یو تروریستي سازمان په نوم پیژني، له نږدې 4 لسیزو راهیسې د ترکیه دولت پر ضد جنگی جو د خپلواکۍ غوښتنه لري. په دې جګړو کې شاوخوا 40 زره کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي، او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل مات کړو. ښاغلی ترامپ دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کوي چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته پراخو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په خاطر ګڼ شمېر شارونه او ایالتونو لا دمخه لخپل ارخه اقدامات پیل کړی دي. د پدې فرمان کې د پولیسو هغه ډیپارټمنټونه ته چې د ولسمشر ترامپ په وینا نوی عالی معیارونه خپلوي فدرالي مرستو ته لومړیتوب ورکول سوی دی، هغه ویل د دې نوي اصولو له مخې د دې لپاره چې د یو افسر ژوند په خطر کې نه وي د توقیف پر مهال د چا پر غاړه فشار راوړل بندیږي. هغه زیاته کړه اداره د پولیسو لپاره د نوي وسلو په لټه کې ده.
New advanced and powerful less lethal
دوی موږ پر نیو پر مختلولو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوي سره مرسته وکړي. نوې وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به یې مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. په نوم غورځنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي اتلی سیستم بشپړ بدلون غواړي، ځکه د هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او د توکمیز نابرابري د پیښو شاهد دی.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. یو حکومتي سرچینه وایي د حکومت لخوا د کاندیدانو د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی او سبا به ولسی جرګې ته معرفي شي. د بی پول ډاکټرانو ټولنې پریکړه کړې چې کابل کې د هغه روختون زیږنتون تړي چې ورستیو کې بریټ پری وشو. میندوارو ښځو ته داخه خبر نه دی.
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې یا غمزه شګه او ځکه چې ښځې ډیر ضرورت لري شفاخانې ته، چې کور کې ډیر خطر ده ښځو ته، ښځې د مرګ سره مخامخ کېږي کله کور کې ولاده وکړي.
د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیايي اسانتیاوې کمې دي.
پوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. کله پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي دا داخلو د پاره به ډېر اسانتیا برابر شي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې تر 8 میلیونه یو لکو واوخته. خوله دې سره سره امریکا اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو باوري حکومتي سرچینه وایي چې سبا به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینه ویلي چې د حکومت لخوا د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا ټول او یا هم یو برخه اعلان شي او ولسی جرګې ته ورپیژندل شي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د پوست محل کې د سرپرستۍ موضوع ډېرې ستونزې زیږولي. همکار مو نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره له کابل د ټلیفون په کرخه دی. شفق صاحب، خبرونه ته خرغلې، د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یوې حکومتي منبع چې د موضوع د حساسیت خاطر خپل نوم معرفي نه کړ، هغه ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی ده سبا د کابینه نوی غړي یا کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رائے د اخیستو لپاره معرفي شي. د منبع په دیا د ډیر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د سولې د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله له خوا د کابینه ټول هغه غړي چې دي یا نامزد وزیران چې دي یا کاندید وزیران چې دي هغه د غولت بشپړ شوی دی او په دې کې څه مشکل هوس نسته او ټاکل شوی دی چې دغه کاندید وزیران سبا معرفي شي. ولی د منبع دا هم ویل چې کته مشکل کېدای شي رامنځته شي، نو ممکن دا له سبا نه راتلونکي شنبه ته یا راتلونکي یک شنبه ته هم وزنډيږي. ولی ټینګاری پدې وو چې دا به سبا معرفي کیږي. ولسی جرګې هم تر اوسه پدې اړه څه نه دی ویلي، ځکه نن د ولسی جرګې عمومي غونډه ده او د دې جرګې اداري هیئت په ځینو مسایلو باندې په خبرو بوختي. ولی تر دې وړاندې ولسی جرګې په تاکید سره ویلي دي چې باید کاندید وزیران زر معرفي سي ولسي جرګې ته او د سرپرستۍ فرهنګ ته د پای ټکی کې خودرسي زکه د ولسي جرګې ټول غړي په تیرې اداري هیئت وایي چې د سرپرستۍ موضوع چې د په وزارتونو کې او په دولتي حکومتي ادارو کې ستونزې جوړې کړې، فساد زیات کړی او په یو ډول سره کاري مشکلات رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کاندید وزیران له مخکنه معرفي شوي دي او ټاکل شوي ده د دولت په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته دنده ورکړل شوې چې دوی باید ولسي جرګې ته معرفي کړي، ولې په دوی باندې په یو شمېر باندې ځینې انتقادونه شته دي چې دوی په یو ډول سره یا په فساد کې لاس لري او یا هم حتی په سارنوالۍ کې دوسیه لري. لاغې جملې څخه د محمود کرزي نوم اخیستل کیږي چې هغه د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت ته کاندید دی. ویل کیږي چې دی د کابل بانک د سقوط په موضوع کې متهم دی او تورن دی، او دغه راز طاهر زهیر چې اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر دی هغه باندې هم انتقاد دا دی چې د ولسي جرګې لخوا دی کله چې د بامیانو والی وو او دی له وظیفوي صلاحیت څخه سوء استفاده کړې او د تاریخي آثار په قاچاق کې لاس درلود، نو دی هم لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی او دوسیه یې اوس هلته روانه ده. همدغې موضوع ته په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ګوته نیسي او دوی وایي چې سرپرستی په دولتي ادارو کې ډېره غټه ستونزه جوړه کړې. له دې جملې څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل تر دې ځای هانسي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه سي، خو کادت ته لایې شتېلې شي وخت دا د تخېبو روزداري
خو د ولسي جرګې اداري هیئت ټینګار کړی چې دوی به هغه کاندید وزیرانو ته چې هغوی دوم تابعیت لري او یا هم د فساد دوسیه لري او یا هم کاري توانایي او وړتیاوې ونه لري دوی به هغو ته رایه ورنکړي. بله لودین صاحب
ډیره مننه. همکار مو نسیم شفق چې ویلې افغان چارواکو د خپل اړخه د کابینې لست بشپړ کړی او ټاکل شوی چې سبا او یا هم د شنبه په ورځ اعلان شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم افغانستان کې په یوه روغتیايي مسأله تم کې ګوډ بې پولې ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي چې دشت برچی روغتون کې د زیګنتون برخه چې په روسیو کې وسلوال حمله پرې وشوه تړي. دغه ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګنده کړ چې دا پریکړه ځکه کړې چې دوی فکر کوي چې په دشت برچی کې پر زیګنتون حمله عمدي و. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلالزئی راپور ته.
شفیقه کاکر د کابل وسیدونکو ده. د دې له نظر په افغانستان کې د ایوازي جنتون بندیدل یا لایوازي جنتون سره د نړیوالو د مرستو ختمیدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوندۍ پاتې کېدو امکان کموي چې له ډیرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي رادیو ته وایي
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې غمزایشګه او سیزګه خزي ډیر ضرورت لري شفاخانې ته چې هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډیر خطر ده خزو ته خزي لمرک سره مخامخ کېږي نس کله کور کې ولادت وکړي او په افغانستان کې شفاخانې نسته خزي چیرته ولاړې سي.
د امید میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشت برچی دروختون د سیژنتون پر پرخه حمله وکړه او څلور وشت منګ یو ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې حمله کړې وه. د پیښېنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په وخت کې له ټولو لاس او پښې ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا په هر خوا منډې وهلې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله. د دشت برچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکونکي زرمینی د ازادي رادیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه سرختونونو امنیت ونیسي تر څو د دوه کومکونه او لا زیات نه دا چې په کمیدو وي.
په دشت برچی کې پر ژوندون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سو. د امریکا متحده ایالاتو یو پلا د داعش د خراسان د ډلې پر وسلواله ورواچوله. خو د افغانستان حکومت ویل چې د حمله شاته د وسلوالو طالبانو لاس وو. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالی ډلې لا د حمله مسولیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبری آژانس په حواله د دشت برچی روختون په زیژنتون کې په 2019 میلادي کال کې 14,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې یې ترلاسه کړې وې. په دې روغتون کې به ډاکترانو او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولیو ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روغتون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله په اړه د بی پولیو ډاکترانو په نوي بیان کې لیکل شوي چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوې وه او دوی ویره لري چې ښایي داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار سي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاری بنده کړي. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره ملګری دی، خو پر دې باور نسو کولای چې وسلوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونی برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمیټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولیو ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینوونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکرره وسلوالي حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 40 کارکوونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول شوي او 240 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولیو ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشت برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته اسانه جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولیو ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه د روغتیا سکتور ته واستره ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپل پریکړه بدل کړي. په دشت برچی کې تر حمله وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به له خلکو سره شریکې کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولیو ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشت برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشت برچی کې ډېر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حمله هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه وه یا خپل د بی پولیو ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلی چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څیړنه کې به دې پښتنو ته ځواب پیدا سي. د بی پولیو ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلی چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته چې ناجی صاحبي برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان په صادراتو کې شته ننګونو خصوصي سکتور ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال افغاني توکي له بازار موندنې پرته په ډېره ټیټه بیه د سیمې هیوادونو ته استول کیږي. نوموړي وویل چې د صادراتي موادو د انتقال پر مهال په بندرونو کې خنډونه له نورو ستونزو دي. ښاغلی نوید په ځنډ سره ګمرکي مراحل، د نړیوالو مقرراتو نه پلي کېدل، لوړه تعرفه او یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي دا مهال 95% صادرات پاکستان او هند ته کیږي چې د بازار نشتون ورته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی نوید وایي پاکستان دا مهال په افغاني محصولاتو د لوړو ګمرکي تعرفو په لګولو سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختي څو د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دغه ولایت پر بزګرانو د زعفرانو نږدې 40 ټنه پیاز وویشل. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پر بزګرانو د زعفرانو د پیازو د ویشلو موخه د زعفرانو کرکیلې ترویج او د بزګرانو د اقتصادي حالت ښه والی وبله او ویویل چې پر بزګرانو د زعفرانو د څه د پاسه 40 ټنه پیازو په ویش سره د دغه ولایت پر میرامور، شهرستان، نیلي، پاتو، خدیر او کیتی ولسوالیو کې د زعفرانو 9 نمایشي کروندې جوړیږي. نوموړي وویل چې په هر نمایشي کرونده کې د زعفرانو 500 کیلوګرامه پیاز کرل کیږي. د ښاغلي فیروزي په خبره چې زعفرانو دغه پیاز د سناسه 4 میلیونو افغانیو په لګښت په هرات کې برابر شوي دي. د دایکندي د کرنې رئیس زیاته کړه چې د زعفرانو د پیازو د ویشلو تر څنګ 100 ډوله زراعتي توکي چې د زعفرانو ګل د راټولولو وسایل پکې شامل دي هم پر بزګرانو ویشل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8 میلیونه 1 لک اوښتی او تر 4 لک 40 زره ډیر کسان ورڅخه مړه شوي. خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې ویروس اخته دي، اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي. اسمت ساروان په نړۍ کې د کورونا ویروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 1,14,900 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,14,514 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 20,000 نوي مثبتې پیښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې له تیرو 2 اونیو راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کېږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیښت اخیستل کېږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدا دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري او ټینګار کوي چې حتی که د کرونا وایرس پیښې تر 2,000,000 هم واوړي، بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه او موافقه وکړه چې پولې به د جولای تر 1 پورې بندې وساتي. د دې خلاف اکثرو اروپایي هیوادونو له 3 میاشتو وروسته روانه اونۍ په خپل منځ کې پولې پرانیستې. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کرونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېدا له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کرونا وایرس ته خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل له امریکا وروسته د کرونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې 2 ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمینې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې څو د کرونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کورونا وایرس یو سلو ودیش نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي، او دا د دې سبب شوی چې حکومت یو وار بیا په پیکنګ کې بندیزونه ولګوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی، خو موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره بسنه نه کوي او ستونزې یې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیايي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیايي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجی عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدود روغتیايي خدمتونو لامل ډیر وخت ناروغان خپل مړکیږي او یا اړکیږي چې د درملنې لپاره کندهار شهر ته بلارسي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټي کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري. یو کلینیک هم نست، پر یو کې کلینیک نست. غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی، پر موږ باندې د ریګ خلک رامات کې کوچان د ریګ ناراضي په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي دا داخل کو د پاره بدیر اسانتیا برابر شي.
د عبد الله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستون سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی، به خېر او په مجدیر ضرورت مطلق روپه د مثال خبره ده. د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګوا کې یو کلینیک نه لرو. په پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو هغه په نیمه لار باندې یا مرسي او په دې یا څنګه سي څنګه سي نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د سي مرکزي کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایل پیدا کړو.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزې مني، خو وايي چې د امیر اختیار وزارت تر یوې معلومې سروې وروسته د روغتیايي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د لپاره روغتیايي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیايي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفوس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفوس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، پاکیز موږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی پلس بدلیږي، بی ایچ سی بی ایچ سی پلس بدلیږي، هیډ پوسټ مو په بی ایچ سی بدلیږي. همدارنګه جینې سی ایچ سیانې بیخي ډی ایچ ته رالوریږي ولسوالۍ روغتون ته، چې په هغه حالت کې تشکیل پراخوالی راځي، د امکاناتو زیاتوالی راځي. په داسې حالاتو کې لاس په کار یو. همدغه وجه ده چې د ولسوالۍ سفرونه مې خپل شروع کړي دي او کوشش مې همدا دی چې د ولسوالیو ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم هلته څه روان دي څه کیږي.
پنجبایي ولسوالۍ د کندهار ښار جنوب ته په 10 کیلومتر کې موقعیت لري چې اوسیدونکو تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د 1300 شمیرې لالارې اوریدونکو راستولي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي وایي بهر دولت دی له بهره د غنمو واردات بند کړي، ځکه چې اوس یو من غنم 270 روپۍ شوې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وایي تیر شپه د واشیر ولسوالۍ په کمربند پوستو باندې سخت جنگ روان وو. وسیوله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغیون لیکلي وایي د کرونا د ویروس له پیښو سره دلته قیمتي اوج ته رسېدلې یوه بشکه غوړي په 2500 افغانۍ شوې دي. بل اوریدونکي سعید احمد عمری لیکلي له کندهار نه وایي په کندهار کې درې ورځې کېږي چې برېښنا نشته. سید احمد عمری په بل پیغام کې هم همدغه ټکی لیکلی دی. بل رور اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای ښاغلی اتمر باید له ایرانی چارواکو څخه د جبران ویونکو پیښو څخه د تیرو پیښو په اړه ورسره جدي خبرې وکړي. له دې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واورئ چې فریبا ظاهره درته وړاندې کوي.
نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم بحث وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت ویل چې ناتو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وی تازه اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې په جوزجان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په برید کې وتنه د ملي اردو سرتیر وژل شوی او درې تنه یې ټپیان دي. تر دې وړاندې د جوزجان ولایت چارواکو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشوتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې په متقابل نشوتو تر نن سهار پورې دوام درلود. شغل یزر وای چې په دې ترڅ کې څلور سرتیر هم طالبانو اسیر نیولې دي. تمه د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریه نوی بندیزونه لنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شو دل سوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. د ترکیه پاوز د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډوز وکونه ځای پر ځای کړي خو څو د کوردی یاغیانو مرکزونه پنا شو کړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون ولسم وویل ځنګړي وکونه د حواله لار انتقال سوي او جنگي هليكوپټر یا او پوزي درون یا بي پيلوټ الوتکې به د ټایګر کلا په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د پولیسو له خوا د ځواک کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتېږي.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسید. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب ولایت